د سهار اته بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وټولو پریکړه لولس مشر جو بایدن سره ده. د ترکیه د حکومت پر تازه پریکړه اروپایی او نورو مشرانو انتقاد کړی دی. په هرات کې 14 شپږ سرحدي پوځیان ووژل. په نیمروز کې کمال خان بند را روانه چهار شنبه پرانیستل کیږي. د ایران رهبر له ایرانه د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هرات تورغونډي پر لار د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د هرات ولی عبدالواحد قتالي ازادي راډیو ته ویل پیښه د یکشنبې مازدیګر د روباتې سنګي ولسوالۍ په اړوند سیمه کې هغه وخت وسوه چې د دغو ځواکونو هموی ټانګ پر شخصي ماین ور برابر سو.
در مسیر شعرا پرسونل قوای سرحدی ما
د لارې په اوږدو کې زموږ د سرحدي ځواکونو یو موټر د دښمن پر ماین برابر شوی دی. په خواشینۍ سره چې زموږ شپږ سرتیري شهیدان شوي دي. دښمن پر لویه لاره فزیکي حضور نشي درلودلی. متاسفانه له موقع استفاده کوي او ماینونه
دي.
د والی په خبره په جلسو سرحدي ځواکونو کې د سرحدي پولیسو د ټولي قومندان ضیا خان هم شامل دي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناتو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بلینکن به د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې برخه واخلي. دوی به د ناتو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې بروکسل ته به په دې سفر کې د چین او روسیې پر موضوع، دغه راز په افغانستان کې د ناتو پر نقش، سایبری امنیت، د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو هم خبرې وسی. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال فیلیپ ریکر د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي چې واشنگتن د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه نږدې مشورو ته متحد دی. د مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر شاوخوا لاسو زرو ته رسیږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي او روزیه. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانیستې مراسم چې ټاکل سوي و نن تر سره سي دوه ورځې ځنډیدلې. د نیمروز چارواکي وایي دغه بند به د چهارشنبې پر ورځ پرانیستل سي او په خبرې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کوي. د نیمروز د والی ویان رحمت الله عمری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار مځکه هم خړوبه ولای سي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وایي که امریکا او متحدان غواړي چې تهران بیرته د 2015 د کل اټومي تړون ته ستون سي باید واشنگتن له ایران ټول بندیزونه لري کړي. خامنه‌ای په یو ټلویزیوني وینا کې وویل زموږ دریځ څرګند دی او بدلون نه دی کړی. د امریکا ټول بندیزونه باید له هوکړې سره سم لري سي چې موږ بیرته اټومي تړون ته ور وګرځو. د زیاته کړه پر ایران د فشار راوستلو تګلاره ناکامه وه. دا خبرداری ورکړ چې د جو بایدن اداره هم دغه کار ته قدم ورکړي ناکامه به سي. د بیلاروس په پلازمینه منسک نورو شهرونو دغه راز د پولین په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهرې وکړې. دا د هغو اعتراضونو د دوام برخه ده چې بیلاروس کې د تیر اګست میاشتې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته پیل سوي. د منسک په سوخاریو سیمه کې ښځو لاریون سوله ییز او د نورو ښځو د ملاتړ په خاطر و. مظاهره چند الکساندر لوکاشینکو چې ځان یې د ټاکنو ګټونکی اعلان کړی استعفا او له سره ټاکنې غواړي. د پولنډ په پلازمینه وارسا کې هم یوه ډله اعتراض کوونکو د بیلاروس د مخالفانو بیرغونه لیږدول او د بیلاروس له اعتراض کوونکو سره یې پیوستون وشو. جرمنی د کورونا وایرس له کبله نافذ سوی ټولبند نور هم تیم دیدوي چې له دې سره جرمني وروستی اروپایي هیواد سو چې تازه محدودیتونه لګوي. دا به د اصل کې ده چې په اروپا کې د کورونا وایرس درېیمه څپه خپره سوې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او نورو حکومتي چارواکي نن دوشنبه د کورونا وبا پر موضوع د بحث لپاره غونډه کوي. د رسنیو د راپورونو له مخې د مرکل د دفتر په یوه پریکړه لیک کې د اپریل میاشتې تر 13مې په ملي سطحه د ټولبند د تمدید پیشنهاد سوی دی. او د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوویرګ نن دوشنبه په چین کې د جاسوسي په تور محاکمه کیږي. دغه قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د یو بل کاناډایي تجار مایکل مایک سپاور محاکمه چې د تړلو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د کوویرګ تر نیول کېدو وروسته نیول سوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټیکنالوژي کمپنی هواوی د مالی افسر مینګ وانجو د نیول کېدو د سیاسي غچ اخیستنې په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه نیول سوی و. اته بجې او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوید آنستین پرون له ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو دورو پر تاوتریخوالی باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره یې د افغانستان پر مستصوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
په تېره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د مطبوعاتو لوړو ژورو ته هم په یوه مفصل راپور کې کتنه کړې.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 2 خپرونې نشرې دي.
په تېره پیړۍ کې مو د افغانستان د روغتیا سکتور ته په بل راپور کې کتنه کړې ده. دغه راز اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړي چې خپل هېواد د ښځو د حقونو له یوه تړونه ایستلی. د امریکا دفاع وزیر ویل افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو پریکړه له ولسمشر جو بایډن سره ده. لوی داستین دغه خبرو پرون کابل ته د خپل لومړني نایلان سیوی سفر پر مهال کړې ده. اسدالله لودین او نور تفصیل.
لوید آستن د امریکایي ولسمشر جو بایډن د کابینې لومړنی غړی دی چې افغانستان ته سفر وکړ، هغه هیواد چې د دوی د تاریخ اوږده جګړه پکې روانه ده. دغه سفر داسې مهال ترسره شو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مهلت ته 40 ورځې پاتې دي. له افغانستانه له بیرته روانېدلو مخکې ښاغلي آستن له خبریالانو سره خبرو کې د ځواکونو د وتلو یا پاتې کېدو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل دا پریکړه به جو بایډن کوي. نوموړي ویلي دا ښکاره ده چې دغه هیواد کې د جګړې کچه ډېره لوړه پاتې ده.
دا چې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه پاتې شوې، موږ واقعا غواړو چې تاوتریخوالی کم شي. زما په فکر که دا کموالی راشي دا د یو ریښتیني ګټور ډیپلوماتیک کار لپاره شرایطو ته لاره پرانیزي.
افغانستان ته له سفر مخکې بیا ښاغلي آستن ویلي وو موږ غواړو چې د افغانستان جګړې ته با مسؤلیته پای ورکړو. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال هم نه وایي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې شوې او کنه، خو په خبره یې په روان تاوتریخوالي اندېښنه وښودل شوه.
په دې ملاقات کې دواړو دورو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. دواړو دورو پر تاوتریخوالي باندې اندېښنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره یې د افغانستان پر مستصوي اجماع باندې بحث او خبرې وکړلې.
د کابل له سفر وروسته ښاغلي آستن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل افغانستان ته د غوږ نیولو او زده کړې لپاره تللی و. د وړاندې لیکلي دا سفر ما ته ډېر ګټور و، دا به په هغې ارزونه کې زما معلومات ډیر کړي چې دا مهال ترسره کیږي. تیره اونۍ بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن یو مرکه کې وویل د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو ایستل ورته سخت وي. بایډن له ان بی سی نیوز سره مرکه کې وویل که دوی له مې میاشتې وروسته خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي د لنډې مودې لپاره به وي. دې خبرو بیا د طالبانو غبرګون پارولی او ویلي دي امریکا باید د دوحې د تړون له مخې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې خپل ټول ځواکونه وباسي، کنه دا عواقب پړه به یې په خپله غاړه وي. دا مهال د شمیرو له مخې د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 10000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. دوی افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوي او کله ناکله د طالبانو ضد عملیاتو کې هم برخه اخلي.
د پیړۍ هلی
زنه ایده د اوسم الکترونیکي ځکه کومه کنه هر شهر وڅیدم کیم په تیر لوستل کې مانه خپل تعلیمات شروع کړې دي او غواړم چې دا هم نورې په محفوظه باندې پاینده کې غواړم چې وشه ډاکټر اجازه خطي جوړ کړم او خپل ځپلي ولست خدمت وکړم. همدارس زما لپاره یو ښه خاطره ده چې زمش په کورنۍ کې لمنې غړي چې شیزنه غړي چې مکتب ته راځي او درس وايي هغه ځای زه غواړم چې د دې لپاره هم د دې اعتبار وګټم او دا هم ورته ثابت کم چیز اهمیت کولای ته خپل ولادت خدمت وکم او پالم چې پراتین کې کلونی کې درس په ثبوت ورسوم خپل کونی دي دا باور ورکړم.
په همدې خبرونه کې مو په یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو د غرض د روغتیا سکتور ته کتنه کړې ده، خو ساجمل ان د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایل ته کتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر لوید آسټین په ناڅاپي سفر لیکنې او رپورټونه خپاره کړي. لوید آسټین پرون په کابل کې افغان جمهور رئیس اشرف غنی سره وکتل. د دوی د خبرو یو بحث ته تاوتریخوالي کمیدل او د پایدار سولې ټینګېدل خودل شوي. بلومبرګ په یوه لیکنه کې ویلي آسټین افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې له دې هیواد څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو ضربالاجل رانږدې کیږي. د پوخانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دوره کې امریکا تیر کال فبروري کې طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې کچېرې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي امریکایي سرتیري به د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه په بشپړه توګه وځي. طالبانو د امریکا له اوسني جمهور رئیس جو بایډن څخه وخت چې د دوحې هوکړه په بشپړه توګه عملي کړي. خو بلومبرګ په دې لیکنه کې د ای بی سي ټلویزیون سره د جو بایډن وروستۍ مرکې ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر مې میاشتې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل ممکن خو سخت دي. په لیکنه کې وړاندې لولو آسټین روان کال فبروري په میاشت کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ستراتیژۍ په غور بیا کتنه وکړي او دا چې د افغانستان حکومت او متحدان به یې حیران نه شي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په دې اړه لیکنه کړې، وایي دا لومړی ځل دی چې د بایډن د ادارې یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. لیکوال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په برخه کې رانږدې کیدونکي ضربالاجل او د ای بی سي تلویزیون سره د جمهور رئیس بایډن وروستۍ مرکه هم یاد کړي. بایډن ویلي که چیرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ضربالاجل تمدید هم شي د اوږد وخت لپاره به دوام ونه کړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2500 کسان ګڼلې دي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تاسو ته امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو له خولې ریپورټ ورکړی چې امریکا په افغانستان کې زر تنه اضافي سرتیري لري. نیویارک ټایمز هم کابل ته د آسټین سفر په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې وایي چې د امریکا د دفاع وزیر تر دې سفر مخکې ویلي اوسنی کړکېچ به په مسؤلانه ډول پای ته ورسي. وړاندې راغلي آسټین د شنبې په ورځ هند کې خبریالانو ته په ډاډ وویل چې که جمهور رئیس بایډن ورڅخه وغواړي کولی شي ټول امریکایي ځواکونه د مې تر میاشتې له افغانستان څخه وباسي. په لیکنه کې ویل شوي چې آسټین په نوروز کې کابل ته سفر کړی، هغه ورځ چې د داعش ټلې ګواښ کړی و بریدونه به پکې وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښایي له همدې کبله د امریکا د دفاع وزارت نه وي غوښتي چې د دې سفر په اړه مخکې له مخکې په رسنیو کې څه ووایي.
امریکا، اروپایي ټولنې او د اروپا شورا د ترکیې پر هغې پریکړې نیوکې کړې چې خپل هیواد د ښځو د حقونو له یوه تړون څخه ایستلی. ولسمشر اردوغان د ګوند ځینو چارواکو دغه تړون د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ بللی. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د ښځو د حقونو په اړه د استانبول له تړونه د ترکیې وتل خواشینوونکې پریکړه ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې ویلي له دغه تړونه د انقرې وتل سملاسي او بې دلیله دي. د جو بایډن په خبره د ترکیې دا کار د هغو نړیوالو اقداماتو لپاره خواشینوونکی دی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف پیل شوي دي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې هم د یکشنبې په ورځ د ترکیې پر دې پریکړې نیوکې وکړې او له انقرې وغوښتل چې بیرته د ښځو د حقونو دغه تړون ته وګرځي. اورسلا وندرلین ویلي خځې د خپل ملاتړ لپاره د یو پیاوړي چوکاټ مستحق دي او په خبره یې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د زغملو نه دی. نوموړي د تړون له ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو وغوښتل چې دا معاهده تصویب کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل هم د ترکیه پریکړې ته ورته غبرګون ښودلی او له ترکیه چارواکو یې غوښتي چې له خپلې پریکړې په شا شي. بورل ویلي هیله من دی چې ترکیه ژر د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په خاطر له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د دا کار د یویشتمې پیړۍ د بشري حقونو، سولې، امنیت او برابرۍ اصلي عنصر یاد کړی دی. د اروپا د شورا عمومي منشي ماریا پیسنوویچ بورس بیا د انقرې دا پریکړه ویجاړوونکې بللې ده. د ښځو د حقونو په اړه د استانبول تړون په 2011 کال کې د اروپایي شورا لخوا په دې هدف جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او کورنۍ زور زیاتی پای ته ورسوي. د استانبول دا تړون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هغه مهال صدر اعظم و لاسلیک کړ چې وروسته پارلمان کې هم تصویب شو خو هیڅکله عملي نه شو. د شنبې په ورځ زرګونه کسانو په ترکیه کې مظاهره وکړه او د ترکیې له ولسمشر نه وغوښتل چې له خپلې پریکړې لاس په سر شي. دا مظاهرې په انقرې، استانبول او ازمیر ښارونو کې وشوې. د استانبول تړون د ښځو او سړیو د حقونو په برابرۍ ټینګار کوي او له حکومتونو غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي، قربانیان خوندي او عاملانې محاکمه کړي. خو د اردوغان د اسلام پلوه ګوند ځینې چارواکي پر دغه تړون د بیا کتنې ملاتړ کوي او استدلال کوي چې دا تړون خلک طلاق ته هڅوي او د کورنیو دودیز جوړښت ته ګواښ پېښوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه پیړۍ مزل د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې له امن افغان را پیل او بیا تر دې دمه د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پوړیو ته ورسوه او وروسته امن افغان پراختیا ورکړه. نور په دې راپور کې
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1300 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې له لومړۍ غڼې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار ځایناستې شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب، کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې غڼه کې ځای شوی وو. ترسنه او دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک دوه کال وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22مه خبره شو. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېرې هم شوي او ښې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان و، په قندهار کې طول افغان و، په ننګرهار کې اتحاد مشرقي و، په مزار کې اتحاد اسلام و، په قرطغن کې اصلاح و، په پروان کې ستاره افغان و، په پکتیا کې غازی و.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړته ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرونکو وسیله ل ارتل پلن تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالوست ټولنه کې د یو غوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګور سو او لوستلو تای ارتیا نه پرې خدا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو. تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړ شو. د ټلویزیون راتګ تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او دګر تر ووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څیړونکي حبیب الله رفی وای
اخبارونه خپل وستون کې درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران وو، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت وو، ټول افغان هم همداسې وو، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وقت امیر حبیب الله کلکانی، یعنی سقوط کامل بود. در وقت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برآمد، ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلارې تګ ځکه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر له غبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونې بندې شوې او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونې د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغو کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهرشاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. ښاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1320 لمریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهرشاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خو له یوې لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 لمریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهرشاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم، زما نظر د وطن هغه
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي، او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله، په هغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستی روحیه نشریدل. زما یاد قیام حق و دینی مجله وه، په هغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیوپ یو د افغانستان ټول خلک د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
له دې وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوخت او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به یې تبلیغات کول.
مجاهدین که آمد ما اولین دفعه حداقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بود. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالایسار جور کرد، بالایسار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشد.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق شه د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده. ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو له لارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منځپانګې وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعال شوي وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه راډیو ته ډېر درلودل او زیاتره خبري برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډېره توجه وسي. هغه ترانې اوس په آرشیف کې موږ لرو. تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری که هیچ نوا و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودویوائی لویا لاستراره نه بلل که دیشی. ده کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وایی سونزی موجودی وی خو پا لاستراره نه هم سترگی نشی پتی دای.
ای کسایی که انتخاب میکنن بدون شک مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن، کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه حتی اگر بی‌کیفیت باشه.
د ټولنیزو رسنیو راتګ په دې پیړۍ کې بل هغه لاسراوړنه بلل کیږي چې په نړۍ کې انقلابونه راپورته کړل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزی رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی.
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چاغو د نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما